قدرمنو دوستانو درته هرکلی وای. وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته ویلي چې پر بین الافغاني خبرو نتیجه بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته ورسیږي. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سکل نور هیوادونو ته د افغان کډوالو د کډوالیدو څلوېښت کاله پوره شول. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقزي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شول. دوستانو، ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو بیا هم هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل لا خبرونه کوو. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300 زره افغانان له بهر خپل هیوادونو ته ستانه شوي. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو یا سام غونډه په راتلونکي اونۍ کې په ترکیه کې جوړیږي. او د بې پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقزي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300 زره افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت.
دی وای په ایران کې 9,500 زره افغانان کارت لري، 4,500 زره نور پاسپورت لري، او شاوخوا 800 زره هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه افغانان کارت لري، او نږدې 800 زره نور هم راجستر شوي. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000,000 نور افغانان موقتی اسناد لري، او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد ژوند کوي. دا ملګرو ملتونو دا ریپورت لمخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه هم د خپل کورونو پریښودو او نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سه شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییزې اجماعت رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. لا ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو توت هرکلی شوې. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجور دولارې ترکیه ته تللی و، پرون خپل هیواد ته ستانه شو. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان لارې څخه باندې 4,000 کیلومتره لاره په بایسکلونو وهله، او د جون په 12 استنبول ته ورسېدل. د افغانستان اروپا ته د لاجور دولاره تر ټولو لنډه لاره ده. دا د لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې د سیمه ییزې همکارۍ د ومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې خي خاشقجي په مرګ کې خي سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان هم لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کوټنی رادچ پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل:
I don't know that there's anything terribly new in it, but it re-emphasizes the fact that
there is an apoyegam che padi ki dir atsanawi wi kana khoda par di haqiqat tingar ki wi Saudi Arabistan polo ya kacha da Jamal Khashoggi da qatl masul de wa kasan che masul de aw sar bayt hisab wo shaw dwal mutahida ilatuna aw malgir milatuna de tartiya lari che sapiq shwi di polo wa kacha da ghi jinai tahqiqat tar sarakli. ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي ریپورت د چهارشنبه په ورځ خپور کړ. خاشقجي د اکتوبر په 2مه د ترکیه په استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت او ترې تم شو. وروسته یې د مرګ ریپورتونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماينه او د مکناتیس ټوټي د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې ننداري ته کې خودي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټي امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیرونه د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویټرز اژانس ته یو امریکایي پوځي شانکیډو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندنه اسانه ده او هغه ماینونو په څیر دي چې د ده په وینا د ایران په پوځي رسمي ګذشتونو کې ښکاره ننداري ته ښودل کیږي. متحده عربی اماراتو هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړی دي، خو تهران دا خبر رد کړی او په سیمه کې د تیلو پر بیړیو او نفتي تاسیساتو د هر ډول حملو کې لاس لرل په کلکه رد کړی دي. ټاکل شوی ده چې د چین ولسمشر په یو غیر معمولي سفر شمالي کوریا ته ولاړ شي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره وګوري. شی جین پینګ دغه دوه ورځنی سفر نن د جون په شلمه نیټه پیلوي. دا له څوارلس کلونو وروسته لومړنی ځل دی چې د چین یو ولسمشر شمالي کوریا ته سفر باندې ځي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیواله سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن یو سلو دوه منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخوت او نیمه پای لوبې ته جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل لکه مخکمو چې هم ویل تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لاریم چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده په مستقیمه توګه اوري. همدارنګه دا خبرونه نور ریپورتونه زموږ ګونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبر پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامي چی یمامود فغلی یماموتو پر څرګندونو به بشپړ ریپورت درته وړاندې کو. دا بم واوري چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغان کډوال کېدو د افغانانو د کډوالېدو څلوېخت کاله پوره شول. په یو بل ریپورت کې بواوري چې په بلخ کې یو شمېر لري پرتو او نام نه ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتو څخه بي برخې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې په ریپورټونو کې اوري چې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت جزئیات خپاره شوي دي. دا بشری حقوقو او اساسي حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم دارنګ ژوند په شیبو کې هم په دې یو ساعت کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتوګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامي چې امامو تیر شپه امنیت شورا ته ویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات به د احمد شیبر په ریپورت کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړي توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یوه هدف په لور روانې شي، تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي، او ښاغلي خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو، او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او وی ویل
Women from all over the country stressed the importance of the
شزې د هیواد له ټولو سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی دا غواړي چې د ښځو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي، او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی، او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شرما په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالیدو څلوېخ کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټولې نړۍ په سطح نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د غونډې ګڼ کسان ل خپل سیمو ل بیري بي ځای سوي دي.
زمونږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هرڅه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کې راويستل.
په دغه بي ځای سو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی د شوزو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته بيتري نشته شیشه نشته، نو ولای چې چار سره کومه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي، چې دا په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي، چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېشتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو په ناغوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو این ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل.
خراسان
کې از یونیسف دا ویل سول چې له یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2,000,000 ته رسېدی چې ډیری یې په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زید راوړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1,000,000 ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2,000,000 ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو د شمیر په وروستیو 10 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا یون ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینډز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل شوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لري پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6,000,000 کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا د نن په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2,000,000 کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بيدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیر کړی ده. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې ډیر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمه د جنسي زور زیاتی د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدید ځان وساتي بي ځای سوي او کډوالۍ درسوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یو شمیر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې راغلي په سلو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو د لړۍ پیلیدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټیز ځایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کلونو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دې کمیسون خپل پروګرام له مهالویر سره سم پرمخ وړی وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به وسپیل شوې. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تم او په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولی دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تر شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي، او موږ د ټایم لاین مطابق ستپ بای ستپ مخ ته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې څو پورې وکولی شو، هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې هم کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، دوه پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلل زی ورته کتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنی اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنی اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرره خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته دا واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراسته یو سیاسي څیړونکی ادریس تانکزی خبري خبرې کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غنی د کار لڅرنګوالي اندیشنه لري، ځکه اشرف غنی اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. د سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګیدلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي له جنسي اړخه ځورولې دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډیره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د سور پاتوشته منیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړی دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
د سعودي عربستان د وژل شوی خبريال جمال خاشقجي د ملني پاړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت شو زیات خبر شول. په دې ریپورت کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقجي تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت خو بیرته شوندې راغونه ووت. احمد شیبر پر ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتونو خبر شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګن چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعت له منتقدینو څخه وو تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې دننه ترای تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خبر شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان چیرونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتونو د دې خبریال د مړینې پر پیښه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسؤل دی. پراپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګری د ننسب شوې دي چېړل شوې دي خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شای جمال خاشقجي لومړی په پیچکاری بیهوشه شوی وي بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بند شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکي اګنس کالامارت لنړیوال ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس پکار شي او تر هغه چې محمد بن سلمان خپل بی ګناهی نوې ثابت کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتونو د راپور به پر سعودي عربستان او دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان په خو هم ورته تورونه به بنسټه بللی وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیښه کې لاس ولري. ریاض وای خاشقجي د بد چلن پر محل ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ لدی پیښه خبر نه وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم راځي اسمت ساروان ته وښ شو د مولا داسي مصنوعي ذہانت د جوړیدو له هڅو خبرې چی د غږ له سبت وروسته د چیري تشخیص کولای شي.
چیرونکو د مصنوعي ذہانت یا ارتفیشل انټيليجنس داسي سیستم جوړ کړی چی د خلکو د ژغ یا سبت شي به ژغ په اوریدو د هغوی د چیري ځانګړتیاوي پیژندل شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ چیرونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذہانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیره ترسیموي. چیرونکو وایي د دې چیرنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا چیره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړی ژغ نوي او چیرونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیره سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذہانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت اړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
او سم ستاسو څو پیغامونه راخلو. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وای ولسی جرګې کې چې کوم کسان د خپل شخصي جیبونو د ډکول لپاره ناستی او کار نه کوي، نو د د پوینا ولسی جرګه باید اړنګ شي. د څارګر پونم له زابل نه یو اوریدونکو لیکلي د سولې خبرې زکه وګدي او بې نتیجې روان دي چې طالبان په خپل چارو کې نه خپلواک او د پاکستان د عوامرو تابع دي. کریم شیدا د غزنی د مقر نه وای حکومت باید په هیواد کې د خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر کړي، څو پاکستان ته د تلونکو افغانانو کچه چې ډیره برخې ناروغان جوړوي راکم شي او لږ تر لږه د ویزو بیروبار راکم کړي. ځلاند غزنی نه وای پاکستان د انګلستان احتراشبه هیواد دی او طالبان بیا پاکستان را منست کړی دی. د دې اکوی چې د دې چارې لپاره باید انګلستان سره خبرې وشي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا ستاسو اسمي سونه وو او پیغامونه مو چې خبره شول. هله دا چې په خپل راستولو پیغامونه او سیمې سونو کې د خپل سیمې په اړه راټولې کړي، د خپل سیمې د ستونزو په اړه راټولې کړي. مننه کوو او سم یو اربیا د مهم خبرونو سره ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. د امریکا د وبخه د بی پولی خبري اعلان د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبريال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیه د څېړنې ستاینه کړي. د ملګرو ملتونو ریپورت وايي ګڼ شواهد موندلي چې د خاشقجي په مرګ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماين او د مکناتیس ټوټه د متحده عربي اماراتو په یو بندر کې نندارې ته کیږي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو مخکې لدی نه چې دی ونیزو پروګرامونو ته ورشو، ورسته ریپورت راخلو. د بلخ ولایت په یو شپر لري پروت او ناامن ولسوالۍ کې خلک روغتیایي خدماتو څخه به برخه دي. د چاربولاک، چمتال، دولت آباد او زرا ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په خپل سیمو کې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله پوستونځو کې دي. د بلخ د عامې روغتیا چارواکي دا کوي چې هڅه یې ده په لورو پرتو سیمو کې په عادلانه توګه صحي خدمات وړاندې کړي. مجیب حبیب زی پرې ریپورت لري. ورپسې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مهیروي.
په بلخ کې د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له حکومت څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته روغتیایي مجهز کلینیکونه جوړ کړي. د بلخ د چاربولاک، دولت آباد، زاري او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د یادو ولسوالیو په اکثرو سیمو کې خلک روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او هغه صحي کلینیکونه چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي هم خلکو ته په موقع او مناسب خدمتونه نه وړاندې کوي. د ډاکترانو کموالی، په کافي توګه د درمل نشتون او د څلور ساعته خدمتونو نه موجودیت هغه څه دي چې د بخت لرو پرتو ولسوالیو په مرکزی کلینیکونو کې خلک ورسره په ستونزو کې دي. سوریا د چاربولاک ولسوالۍ و اوسیدونکو ده، هغه یې پاړه وایي. کلینیکونه ډیر کم دي، درې کلینیکونه موجود دي. له دې جملې څخه دوه غیر فعال دي. یو یې فعال دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. په دغه کلینیک کې په موقع ډاکتران حضور نه لري. ناروغان د ستونزو سره مخ دي. په عین وخت کې درمل هم ډیر په ستونزه پیدا کیږي. متخصص ډاکتران خو هیڅ هم نشته. د چمتال پولیس والی کې چې ډېرې سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې دي، خلک د خپل روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. د چمتال پولیس والی د البرز سیمې یو اوسیدونکی محمد کریم وایي چې په دغه پولیس والی کې د شته روغتیایي مرکزونو څخه یوازې یو کلینیک چې د پولیس والی په مرکز کې موقعیت لري نسبتا مناسب صحي خدمتونه وړاندې کوي. خو په نورو کلینیکونو کې یا متخصص ډاکتران نشته او یا هم په کافي توګه درمل نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه په چمتال کې وروره دلته کلینیک مجهز نشته، ادویه هم دلته نه پیدا کیږي. د ناروغانو ستونزو ته رسیدګي په موقع نه ترسره کیږي. دلته خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤولان ادعا کوي چې په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د ولسوالیو د نفوس په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دوراني مني چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې د صحي خدمتونو کچه ډیره ټیټه ده. هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړوالي تر څنګ په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ویش هم عادلانه واوسي. ښاغلی دوراني وویل
مراکزو کې خدماتو کیفیت لوړ کړو، د خدماتو ارزښت لوړ کړو، د دې کمیت لوړ کړو، دلته کمبوتات پوره کړو او د دوی هغه نظارت او تفتیش صحیح وشي. دومه مسله بیا دا ده چې مونږ دغه صحیح مراکز په عادلانه شکل جوړ کړي دي یا نه، یا په سیمو کې ډېر دي یا په بعضې سیمو کې کم دي. دا نو بیا یو اوږدمهاله ستراتیژیک فکر غواړي.
په داسې حال کې د بلخ د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه کوي تر څو په ولسوالیو کې خلکو ته د صحي خدمتونو لړۍ معیاري کړي، چې د بلخ